رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا ازادي رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. او استاد سید روختیا او سوکالی په هیله د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. خو تر هر څه د مخه د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیڅ قوت د افغانستان د ملي هدف مخه نشي نیولې. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د تروریزم په خلاف کمزورتیا به ورته قیمته تمام شي او 1.9 میلیارد ډالر مرسته به لګوتو ووځي. او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو وکیلانو او د خپلې کابینې د غړو سره په کم دیوید کې په یو لړ مسلو غږیږي.
محترم اوریدونکو، نن د مرغومې د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 2023 کال د جنوري د میاشتې 16مې نیټې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره واورئ. پاکستان منی چې د حقانی شبکه په دې هیواد کې شته، خو په هغه اندازه حضور نه لري لکه امریکا یې چې فکر کوي.
هم اوس الزام کو قطعی طور پر رد نہیں کرتے.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي غواړي افغانستان د فولادو په صادرونکو هیواد باندې بدل کړي.
یوازې د ارجیګک معدن 2 میلیارد ترسی.
خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویانده زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې هیڅ قوت د افغانستان د ملي هدف مخه نشي نیولې. جمهور رئیس اشرف غنی د خان سټیل د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې د پرانستلو په مناسبت غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان خلک په اساسي قانون ولاړ د سیاسي نظام غوښتونکي دي او هیڅ قوت نشي کولی چې ملي هدف ته د رسیدو په لار کې د دغه هیواد مخه ونیسي. ښاغلي غنی وویل اوس د دې وخت رسیدلی دی چې د بحران د پای ته رسولو دپاره ټول اړخونه چمتووالی ونیسي. جمهور رئیس غنی وایي چې کله یوې خوا ځینې کسان د غلا، د ځمکو د غصب او دې ته ورته نامشروع لارو نه بیت المال لوټوي، خو بل پلو داسې کسان هم شته چې د ملي ګټو په اساس په افغانستان کې په مشروع پانګې اچونې هم خپله ګټه کوي او هم خلکو ته د کار زمینه برابروي. په افغانستان کې اوس د اوسپنې د ویلې کولو شپږ فابریکې فعالې دي چې په روان لمریز کال کې د تولیداتو اندازه 220,000 ټنو ته رسیدلې ده. اسوسییټډ پریس رپورت ورکړی دی چې 40 کال مخکې د ایران په مقدس ښار قم کې احتجاجونو اول وره هملته اسلامي انقلاب راوپاراوه او یو کال وروسته د سلطنتي نظام د ړنګېدو سبب شو. د رضا شاه پهلوي مخالفین د ملک نه ووتل او قریب 14 کاله کېږي چې د عراق د نجف په مقدس ښار کې ژوند کوي. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د تروریزم په خلاف کمزورتیا به ورته قیمته تمام شي. دا خبر لږ وروسته نشریږي. د هند یوې محکمې قدرتمند محلي سیاستمدار د حکومت په بودیجې کې د غبن په تور دویم ځلی په 3.5 کاله بند محکوم کړی دی. محکمې لالو پرساد یادیو او 15 سنه نور د بهار د ایالتي حکومت 8.5 میلیونه روپیو په غبن کې مجرم ګڼلی دي. قاضي شیف پال سنگ نن د شنبې په ورځ ټولو مجرمینو ته د 3 اونه نیولې تر 3.5 کلونو او 2 کلونو پورې د بند سزاګانې واورولې. د یادیو د زوی تاج پرتاب یادیو د وینا له قراره د یادیو د بند سزا به په استیناف محکمه کې مطرح شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دغه شنبه او یک شنبه د جمهوری غوښتونکو وکیلانو او د خپل کابینې د غړو سره په کم دیوید کې چې د جمهوری ریاست تفریګا د ګوري او په یو لړ مسلو غږیږي. جمهور رئیس ویلی دی زه د سناتورانو سره غږیږم چې مونږ کم دیوید ته ځو چې په ډیرو مسلو باندې وغږیږو او ډیرې مسلې دي چې باید هغه مطرح کړو. د اسهامو بازار دی وایي ښه لوړ دی او نن یې باید ډیرې اوچتې دي. د ویلی دی مونږ یو مثال قایم کړی دی او وایي زما په فکر دا به ادامه ولري. جمهور رئیس ټرمپ ویلی دی چې د مالیه کمیدل شروع شوې دي. یو شمیر کمپنیونو اعلان کړی دی چې د خپلو کارګرانو تنخواګانې دومره زیاتوي چې اصلا هیچ چا یې فکر هم نه دی کړی. مارکیټ ښه دی او د رپورټونو په اساس کارونه زیات شوي دي او موږ فکر کوو چې دا جریان په راتلونکو څو میاشتو کې باید ادامه ولري. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او د کابینې څو وزیران به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. جمهور رئیس تمه لري چې د مالیې د قانون د بیا جوړولو د لایحې نه وروسته د نورو قوانینو په جوړولو هم بریالی شي. د بودیجې، لارو او سړکونو، مهاجرت او د کومکي او فلاحي پروګرامونو اصلاحات او د منځني دور انتخاباتو مسلې د غونډې په اجنډا کې شامل دي. خو د ولسي جرګې غړي باید ډیر چټک کار وکړي چې د جنوري 19 پورې د بودیجې پلان تصویب کړي چې د حکومت د بندېدو مخه ونیسي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سجوره اوري. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د تروریزم په خلاف کمزورتیا به ورته ګرانه تمامه شي. 1.9 میلیارد ډالره کلنۍ مرسته به لګوتو وځي. په دې باب په اسلام آباد او پینټاګون کې د امریکا غږ د خبریالانو د راپور خلاصه سید سلیمان شاول ولی.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له پاکستان سره په بشپړ توګه د نظامی مرستو د ختمولو په ارتباط د جمعې په ورځ د یو بانفوذ امریکایي سناتور رین پال د وړاندیز ملاتړ وکړ. د خارجه وزارت ویاندې سارا حقبی خبریالانو ته وویل زموږ دا پریکړه باید د پاکستان لپاره هرگز د تعجب وړ نه وي، ځکه چې جمهور رئیس ټرمپ، خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جیمز میټس واړو په دې اړه له پاکستاني مشرانو سره خبرې کړې وې. د سناتور رین پال د وړاندیز له مخې کومې پیسې چې امریکا د پاکستان پوسټ ورکوي په داخل د امریکا کې باید د سړکونو، پلونو او نورو بنیادي زیربناوو په جوړولو باندې ولګول شي. د پاکستان د پوځ یوان تورن جنرال آصف غیور د متحده ایالاتو تورونه رد کړل. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د ګرجستان په خوانی جمهوریت ساکاشویلی هوټ کړی دی چې د اوکراین چارواکي اقدام وکړي چې دای ګرجستان ته د محکمې د پاره ولیږي، نو دای په ګرجستان د حکومت په ضد مبارزه وکړي. په پایتخت تبلیسی کې محکمې ساکاشویلی په غیاب کې محاکمه کړ او له دې قبلې مجرم وګاڼه چې د جمهوریت ریاست په وخت کې د خپل قدرت نه غلطه استفاده کړې ده. ساکاشویلی د محکمې د جمعې د ورځې حکم چې په بند محکوم کړی دی سیاسي توطیاو بلله او وایي چې دغه حکم د قانوني سره هیڅ اړخ نه لري. د امریکا سمندري قوا وایي هغه ترانسپورتي الوتکې پیدا کړې دي چې د نومبر په میاشت کې د فلیپین په بحیره کې وغورځیده او درې غواسانې ووجل، او ماليزیا منلې ده چې یو امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورکړي چې د ماليزیا د هوایی شرکت د 300 نمبر پرواز د الوتکې د پیدا کولو لپاره پلټنه پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس د خبرونې لمړی راپور اخلو. پاکستان منلی دی چې د حقانی شبکه په دې هیواد کې ډیره ده، خو وایي دا شبکه په هغې اندازې په پاکستان کې حضور نه لري څومره چې امریکا یې فکر کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوه راډیو همکار اورنګزیب خان په راپور کې واورئ چې له اسلام آباد څخه موږ ته رالیږلی دی.
امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ پاکستان پر ضد بیان او امریکا لخوا د پاکستان پوځي امداد ودرولو پس مخالفو ګوندونو یو ځل بیا په دې مسلې د پارلیمان شریک غونډې غوښتنه کړې ده. بلخوا پاکستان وایي حقانی شبکه پاکستان کې وجود لري خو دومره منظمه نه ده څومره چې امریکا شک کوي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي د امریکې په پاکستان ټولو لوی تور دلته د حقانی شبکې وجود دی او موږ دې تورونو نه مکمل انکار نه کوو، خو قبایلی سیمو او خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو له وجې حقانی شبکې منظم وجود ختم کړی شوی دی.
بار بار جو مین ہمارے خلاف الزام ہے وہ حقانی اس کا ہے. ہم اس الزام کو قطعی طور پر رد نہیں کرتے، یعنی ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ان کو کہ جی ہمارے پاس ان کی کوئی آرگنائزڈ پریزنس نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر.
دوی وی دلتا پا پاکستان کے دا حقانی شبکے وجود نہ مکمل انکار نہ کو، خو دوی دمر منظم نہ دی او پوزی عملیاتوں کے ددوی پر ضد کاروائی شوی دی. اوس طالبان او حقانی شبکے خلق اکثر لا دا افغان کڈوالو کیمپونا دا پٹے دو دا پر استعمالوي. امریکه پاکستان ته د 2 ارب ډالر امداد په دی ځنډولې دی چې ترهګر ډلو ته محفوظ ځایونه ورکوي او د دوی پر ضد کاروای نه کوي. خو د امریکې دفاع وزیر ویلي دي که چېرې پاکستان د ترهګر ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړل نو امداد به بیا بحال شي، ځکه چې دا ترهګر پاکستان دپاره هم دومره خطر دي څومره چې امریکې دپاره. د امریکې دفاع وزیر دا خبره هم کړې ده، امداد تړلو باندې د پاکستان عکس العمل یره ورسره نشته او نه په دې فکرمنده دی که چېرې پاکستان افغانستان کې امریکایي ځواکونو دپاره ځمکني لاره بنده کړه. خو پاکستان پوز وایي د امریکې لخوا د پوځي امداد تړلو له وجې د امن دپاره سیمه ییز هڅو ته به نقصان رسي، خو پاکستان به بیا هم ترهګرۍ پر ضد جنگ جاري ساتي. د پوز وایي ادارې ISPR مشر وینا ده پاکستان د پیسو دپاره نه امن دپاره دا جنگ کوي. بلخوا پارلیمان کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه ویلي دي امریکې او پاکستان ترمنځ د حالاتو باندې د خارجه وزیر بیان پر ځای د پارلیمان شریک غونډه کې په دې مسئلے بحث وشي.
پارلیمنٹ کو بلانا چاہیے، پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے اور بیٹھ کے وہاں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. یہ صرف وزیر خارجہ کا مسئلہ نہیں ہے، ساری قوم کا مسئلہ ہے، سارے ملک کا مسئلہ ہے، ریاست کا مسئلہ.
خورشید شاہ وی دا د خارجه وزیر مسئله نه ده، د ریاست مسئله ده، ځکه په دې پارلیمان شریک غونډه کې بس دی وکړی شي. وړاندې خارجه وزیر خواجه آصف ویلي دي په دې معاملې ادارو ترمنځ مشاورت روان دی او ضربه د پاکستان بیانیه مخې ته راشي. د پاکستان خارجه دفتر هم دا خبره کړې ده د امن لپاره هیوادونو ترمنځ اعتماد ضروری دی او امداد ادرولو په معامله پاکستان امریکې سره په رابطې کې دی او د امریکې ځواب ورته انتظار دی. خو امریکې واضحه کړې ده د پوځي امداد به پاکستان ته تر وخت پورې نه ملاویږي تر کومه ترهګر ډلو پر ضد یې واضح کاروای نوی کړي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د امریکا ژغ آشنا ریڈیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د ټروریزم پر خلاف کمزورتیا به ورته په درانه قیمت تمام شي او 1.9 میلیارد ډالر کلنۍ مرسته به یې له ګوتو څخه ووځي. په دې باب په اسلام آباد او پینتاګون کې د امریکا غږ د خبریالانو ایاز ګل او کارل باب د رپورټ خلاصه تاسو ته سید سلیمان شاه ولولي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ له پاکستان سره په بشپړه توګه د نظامي مرستو د ختمولو په ارتباط د جمعې په ورځ د یو بانفوزه امریکایي سناتور رین پال د وړاندیز ملاتړ وکړ. ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل چې دا ښه نظر دی. د ټرمپ اداره وایي تر څو چې د پاکستان پوځ په قبایلي علاقو کې د طالبانو او د حقانی د شبکې په خلاف غوڅ اقدامات نه وکړي نظامي مرسته به پرې بندي. د خارجه وزارت وایندې سارا حقبی خبریالانو ته ویل زمونږ دا پریکړه باید د پاکستان لپاره هرگز د تعجب وړ نه وي، ځکه چې جمهور رئیس ټرمپ، خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جیمز میټس درې واړو په دې اړه له پاکستاني مشرانو سره خبرې کړې وې او زمونږ له اندېښنو نه آگاه کړي وو. د سناتور رین پال د وړاندیز له مخې کومې پیسې چې امریکا د پاکستان پوځ ته ورکوي په داخل د امریکا کې باید د سړکونو، پلونو او نورو بنیادي زیربناوو په جوړولو باندې ولګول شي. ټاکل شوی وه چې متحده ایالات سږکال د پاکستان پوځ ته د 200 میلیون ډالر په بیه وسلې او نور نظامي اکمالات په قبایلي علاقو کې نظامي عملیاتو او د ټیریزم په ضد د مبارزې د سرته رسولو په وس کې ورکړي، خو اوس یې وځنډولې. د پاکستان پوځ د امریکا اقدام بے معنی وبالو او رد کړ او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي همکارۍ او په سیمه کې د سولې په کوششونو بناوړه اغیزه وکړي. د پاکستان د پوځ وایان تورن جنرال آصف غیور له امریکا غ سره په مرکه کې د متحده ایالاتو تورن رد کړل او ویل چې موږ د سولې لپاره جنگیږو نه د پیسو په خاطر. له بلې خوا د پاکستان خارجه وزارت هم د جمعې په ورځ د امریکا ګواښونه او یو طرفه ضرب الاجلونه وغندل او ویل چې پاکستان تر اوسه د وایان په وینا ټول جنگ په خپلو پیسو او مالی منابعو باندې کړی. پاکستان وایي چې امریکا ورته د 2 میلیارد ډالر جملې نه یوازې 19 میلیارد ډالر ورکړي دي او 9 میلیارد ډالر باقی ده. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
محترم اوردونکو، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي غواړي افغانستان د فولادو په صادرونکو هیواد باندې بدل کړي. ښاغلی غنی د خان سټیل د اوسپنې د ولې کولو د فابریکې د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې له پانګوالو څخه وغوښتل چې د اوسپنې د کان د را ایستلو په برخه کې د پانګه واچوي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ د آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ کابل کې د خان سټیل د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکې د پرانیستلو په مراسمو کې د وینا پر وخت په دې باندې خوشیني وښوده چې یوازې د حاجي ګک د اوسپنې کان 2 میلیارده ټنه د اوسپنې زیرمې لري، خو افغانستان لا هم د ورځې 3.5 زره ټنه پولاد له بهر څخه واردوي.
هدف مایز که افغانستان
خاغلی غنی ویل زمون هدف دا دی چې افغانستان د پولادو د صنعت په برخه کې د پولادو د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدل شي،
صادرکونکو بدل شي.
جمهور رئیس غنی افغان پانګوال ته وړاندیز وکړ چې په ګډه د اوسپنې د یو کان د سولو لپاره پانګونه وکړي.
یوازې د ارجیګک معدن 2 میلیارد ته رسیږي، باقی اوسپنه د افغانستان ته چې وګوره، ما ورباندې په تېر هفته کافي مرور کړی ځکه ستراتیجي د معدنو مې جوړوله، دلته کافي امکانات شته. اما بلې دا ده چې اوس ژوندی مثال در اوس د افغانستان خامو موادو ته تاسې اړتیا ده، او ځکه چې تاسې اړتیا لري معلوم ده چې داخلي بازار کار اچول کېدای شي.
حاجي خان محمد وردګ د خان سټیل فابریکا د 10 میلیونه ډالرو په لومړنۍ پانګونه جوړه کړې چې د جوړولو کار یې په 2015 کال کې پیل شوی و. د دغې فابریکې د خاوند ښاغلي وردګ په وینا که حکومت ورڅخه ملاتړ وکړي نو د 10 میلیونه نورو ډالرو پانګونه هم په دې فابریکه کې کېدلی شي.
د فابریکې پر جوړولو پر مهال مو ډېرې ننګونې او ستونزې وګدلې، او تر ډېرو خواریو وروسته مو د فابریکې لپاره په خپله ګګ ځمکه راونیوله او د جوړېدو کار مو پیل کړ. 25 میگاواټ ظرفیت مو ورته په نږدې 3 میلیونه ډالرو ځانګړی سبسټیشن جوړ کړ. د سبسټیشن له فابریکې څخه نږدې 5 کیلومتره لرې دی، او تر دې ځایه مو په شخصي لګښت د برېښنا پایې او لاین راوغځوه.
اوس مهال په دغه فابریکا کې تر 1500 پورې کارګران چې 50 بهرنیان دي کار کوي. دا فابریکا شاوخوا 250 ټنه ګول سیخ تولیدوي. د فابریکې چارواکي وایي ژر به تولید په ورځ کې 300 ټنو ته لوړ شي. د 2013 کال د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې افغانستان په کال کې 255 میلیونه ډالرو معادل یوازې ګول سیخ واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی د مرسیال خانجان الکوزي د وینا له مخې اوس مهال افغانستان ته په کال کې د پولادو د واردولو اندازه 650 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
هم تقریبا 4500 ټنه سیخ ګول د ورځې راواردو. دا ډیر لوی ظرفیت دی. دغه فابریکې چې موږ اوس لرو، دا فابریکې تقریبا 1000 ټنه تولید د ورځې کوي په افغانستان کې، که دوی ته فرصت برابر شي.
د خان سټیل فابریکې د فعالیت د مخه د اوسپنې 15 نورې فابریکې هم په کابل او هرات کې فعالې وي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي خان سټیل په خپله بڼه کې یوازینۍ فابریکه ده چې د نړیوالو معیارونو له مخې جوړه شوې او پکې د کارګرانو ژوند ته د پاملرنې تر څنګ د چاپیریال ساتنې ته هم پاملرنه شوې ده.
د خان سټیل په هغه سټنډرډ جوړ شوی دی چې دا سټنډرډ په ایران کې نشته، دا سټنډرډ په پاکستان کې نشته، دی دا سټنډرډ چې دلته جوړ شوی دی یوازې ازبکستان کولی شي چې زموږ سره رقابت وکړي، بل هیڅوک نشي کولی.
په افغانستان کې د اوسپنو د ویلې کېدلو دغه شپږ فابریکې تر ډېره د ساختماني چارو لپاره ګول سیخ تولیدوي. په اوس وخت کې د دغو شپږ فابریکو تولید کلنۍ کچه 260 زره ټنو ته رسیږي. د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو د جوړېدلو وړاندې زړې اوسپنې چې د کبار په نوم یادیږي به له افغانستان څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته د قاچاق په ډول وړل کېدلې. په دغو کبار شوو اوسپنو کې تر ډېره په جنګ جګړو کې د تخریب شوو پوځي وسایطو اوسپنې هم شاملې دي. افغان حکومت د دغو اوسپنو پر قاچاق بندیز لګولی، خو ښاغلی الکوزیا وایي اوس هم کله کله فاسد مامورین د دغو اوسپنو قاچاقبرو سره مرسته کوي. جمهور رئیس غني په نننۍ غونډه کې ټلیفوني اړیکې له لارې د دفاع وزیر ته امر وکړ چې وروسته له دې دي دغسې اوسپنې د خان سټیل په فابریکه وپلوري. همداشان جمهور رئیس غني په دې غونډه کې په افغانستان کې د صنعت د ودې لپاره افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت نوم د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت ته واړو.
محترم اوریدونکو، امریکا وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې څاري. امریکا دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې کړې دي، خو ایران د امنیت شورا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د قدرت ناوړه استفاده بللې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دغه اعتراضونه د دسمبر په 13مه د ایران په لسګونو ښارونو او ښارګوټو کې پیل شول. مظاهره کوونکو د اقتصادي وضعیت او په عراق، سوریا، لبنان او یمن کې د حکومت د لګښتونو په اړه غوسه څرګنده کړه.
Today the people of Iran
نن د ایران خلک خپل حکومت ته وای د ترهګری ملاتړ ودروي، قاتلانو او دیکتاتورانو ته د میلیارډونو ډالرو پیسو ورکول بند کړي، په بهرنیو جنگلایو او نایابتي جګړو زموږ د پیسو لګول بند کړي، زموږ په اړه فکر وکړي.
هلی د امنیت شورا د دې غونډې غوښتنه کړې وه، خو ځینو غړو وویل چې دغه شورا د دې موضوع په اړه مناسب ځای نه دی. د روسیې سفیر تور ولګاو چې امریکا د کورنیو سیاسي موضوعاتو په اړه پامنیت شورا کې د خپل غړیتوب نه ناوړه استفاده کوي.
که دغه منطق تعقیب کړو نو موږ باید امریکا د میزوري ایالت د اعتراضونو او یا په یو بل لویدیځ هیواد کې د مظاهرو په اړه د امنیت شورا غونډه وکړو.
حتی د امریکا عنروي متحدینو ځینې ملحوظات درلودل.
دا یوازې په ایرانیانو پورې اړه لري چې د هغو خبرو په اړه سوله ییزه لاره خپله کړي چې د ایران د خلکو د اساسي ازادیو د بشپړ درناوي پر اساس ولاړې وي، خو د تیرو ورځو پیښې نړیواله سوله او امنیت نه ګواښي.
په ملګرو ملتو کې د ایران استازي دغه اعتراضونه د پام وړ ونه بلل.
په هر ډیموکراتیک هیواد کې خلک د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لارو او کوڅو ته وځي چې ایران هم له دې څخه مستثنا نه دی. د هر هیواد امنیتي ځواکونه دا یقیني کوي چې اعتراضونه سوله ییز واوسي، نو یو ځل بیا ایران هم مستثنا نه دی.
که څه هم ځینو اروپایي استازو اوسنی وضعیت ته په کتو د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو نورو وویل چې د وروستیو بشري سرغړونو موضوع باید بېله وساتل. د ایران د اټومي موافقې موضوع په داسې حال کې راپورته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د اسوسییټډ پریس خبري اجانس له یو خبریال سره په یو مرکه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به یو قانوني تعدیل په راتلونکې اونۍ کې رامنځته شي.
ټیلرسن په خپله مرکه کې وویل چې هیله لري دغه تعدیل د جنورۍ تر 12 یا تر هغې څو ورځې وروسته رامنځته شي، او داسې معلومیږي چې ولسمشر ټرمپ به له دې موافقې زیات پشانه شي.
که څه هم د کانګرس غړي او د ټرمپ د ادارې چارواکي به د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودیتونو د کلکولو په اړه خبرې ونه کړي، خو دا د ولسمشر لپاره په دغه موافقه کې د پاتې کېدو لپاره د وړو پوزه کېدلی شي. هغه دغه موافقه احمقانه بللې ده او ویلی دی چې دا باید لغوه شي او یا پکې بدلون راشي. د اوسني قانون له مخې ولسمشر باید په هرو درو میاشتو کې هغه نرمښت تایید کړي چې په 2015 کال کې د ایران د نړیوالې اټومي موافقې وروسته رامنځته شوی دی.
د هیل په نوم په یوې معتبرې امریکایي ورځپاڼه کې د افغانستان په باب یوه مقاله چاپ شوې ده. په دې مقاله کې چې یوه ځوان افغان لیکوال په واشنگتن کې د اتلانتیک کونسل مؤسسې د غړي جاوید احمد لخوا لیکل شوی راغلی دی چې د افغانستان د موجوده حکومت پر خلاف د وسلوال پاڅون په نسبت اوس مافیایي سیاست د افغانستان امنیت تر ټولو غټ خطر متوجه کړی دی. د دې مقالې د لومړۍ برخې خلاصه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
د هیل د ورځپاڼې دا مقاله چې د ځوان افغان لیکوال او په واشنگتن ډی سي کې د اټلانتیک کونسل د مؤسسې د غړي جاوید احمد په قلم خپل شوی راغلی چې مافیایي سیاست د افغانستان د موجوده حکومت په خلاف د وسلوال پاڅون په مقایسه د افغانستان امنیت ته زیات خطر متوجه کړی دی. د مقالې لیکونکي لیکي د قدرت په سر چې دا وخت کومه خطرناکه معرکه د مرکزي حکومت او د بلخ د والیو پخواني جنګسالار عطا محمد نور ترمنځ شروع شوې په څرګنده توګه د دوو شیانو په محور څرخي، مټ او بازو زور او پیسې. که څه هم چې اوسنۍ سخته او متشنجه وضعه مختلف وجوهات لري، د قدرت او پیسو په خاطر د تشدد نه ډکه مبارزه د تیرو کلونو په دوران کې د افغانستان د سیاست محور ګرځېدلی، خو شاید چې دا ځلې په هغه هیواد کې د امریکا موجوده نظامي هلې ځلې د ناکامۍ له خطر سره مخ کړي او د هیواد کمزوري امنیت به نور هم ګډوډ کړي. د مقالې لیکونکي لیکي په هر نظر کې ورته وکتل شي څومره چې د افغانستان استحکام او ثبات د هغه وسلوال پاڅون پورې تړلی چې له خارج نه تقویه کیږي، هغومره په داخل کې د مختلفو زورمندانو ترمنځ د قدرت د نیولو په سر د تاکسیکي یا زهري رقابت او سیالۍ سره هم ارتباط لري. د ډله ییزو او سیاسي رقابتونو له امله افغانستان اوس په داخلي توګه ویشل شوی دی. یوې خواته سیمه ییز جنګسالاران او د زور خاوندان دي، او بلې خواته تعلیم یافته او اصلاح طلب ټکنوکراټان دي. د دواړو خو ترمنځ د فکر او نظر ټکر روان دی. دواړه د افغانستان لپاره په راتلونکي وخت کې په بنیادي توګه د دوو مختلفو لارو په لټه کې دي. د مقالې لیکونکي په دې عقیده ده چې په افغانستان کې موجوده سیاسي سیستم یا نظام چې د زورګوۍ او جاه طلبۍ پر بنسټ څرخي، په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د مرګانیو حملو په تعقیب پر افغانستان باندې د متحده ایالاتو په مشرۍ د لویدیځو قدرتونو د نظامي مداخلې نتیجه ده. چې عملا اوس د افغانستان یو سیاسي مافیا په راس کې واقع ده او چارې کنټرولوي. د مقالې لیکونکي لیکي اوسنی سیاسي نظام په واقعیت کې د یو داسې پاپي یا کوتي مثال لري چې له یو بد حالت نه ورته یو چا نجات ورکړی او بیا یې بېله کوم قید او شرط نه په ډېره شتمنۍ او مړخ رغټ کړی، کله چې غټ شي په خپل سر یې خوشي کړي. په عین شکل د افغانستان د موجوده سیاسي نظام په جوړولو باندې لویدیځو قدرتونو ډېر مصرف وکړ، پوره خواري وکړه، خو د 2001 کال راهیسې چې بېل قید او شرطه څومره پیسې کابل ته لېږل شوي دي، یوازې د ګوتې په شمېر یوې کوچنۍ بانفوزه خو بېکاره سیاسي ډلې ورباندې قبضه اچولی. د مقالې لیکونکي لیکي چې د تیرو 14 کلونو په دوران کې دغه پاپي یا کوتې دومره غټ شوی دی چې یو ډېر خطرناک سپی ورنه جوړ شوی، او هغه چا چې یو ته په لومړي سر کې خواړه ورکول او په ناز او ادا کې غټو، اوس یې مخه بله خوا اوښتي او یا دا چې نه غواړي چې وې پالي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د بامیان په ولایت کې د محلي راډیو مسؤلین وایي چې د مالی منابعو نشتون په ولایت کې رسنۍ له سقوط سره مخامخ کړي دي. د بامیان په ولایت کې خصوصي محلي راډیوګانې د 4 کلونو راپدې خوا د مالی بودیجې د کمبود له امله د سقوط سره مخامخ دي. په دې هکله د دریخ پراونې د خبریال ظفر بامیانی رپورټ واوري چې تاسو ته هم د اوس پښتو متن وړاندې کوو.
کارخانه او مالداری د افغانانو لپاره د عوایدو مهمه منبع ده چې د شمیرو لمخې په سلو کې 80 افغان وګړي په زراعت او مالداری بوخت دي. د غزنی او بامیان ولایتونو د زراعت ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کې د حیواني واکسین تطبیق د حیواناتو د مړینې له مخنیوي سره مرسته کړې او د مالدارۍ د پرمختګ سبب شوی. د دغه ولایتو د زراعت ځینو مسؤلینو په وینا نیماتودا یا د کلمو چینجی هغه مرض دی چې په یادو او نورو ولایتونو کې د حیواناتو په ځانګړې توګه غواګانو د مړینې سبب ګرځي، خو په وروستیو کې د واکسین تطبیق د حیواناتو د مړینې کچه راټیټه کړې ده. د بامیان ولایت د زراعت ریاست د حیواني روغتیا د برخې مسؤل ډاکټر حیدر وایي
سکال د 350 زره حیواناتو پورې د وژونکو امراضو په مقابل کې واکسین شوې دي چې د سرخروده، نیماتودا یا د کلمو چینجی او چیچک د مرضونو څخه ژغورل شوې دي.
د غزنی او بامیان ولایتونو د زراعت ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې د حیواني واکسین تطبیق ښه نتیجه ورکړي. د غزنی ولایت کې د حیواني امراضو متخصص ډاکټر عتیق احمد وایي ډیری امراض هم د حیواناتو او هم د انسانانو په ضرر دي چې په وخت او موقع واکسینې ښه چاره ده. خغلی احمد د کلمو د چینجی د علایمو په حق لوي
ایي از طریق مواد غایتر سر علف
سره دي چې په ناڅاپي ډول په غواګانو کې د مرګ سبب ګرځي، خو علایم د غوا ډنګرتوب او نه خوراک دي. دغه مرض تخم د حیواناتو د فاضله موادو سره یو ځای خارجيږي او په وښو کې غورځيږي. نور مالونه چې هغه وښه وخوري په عین مرض اخته کیږي، نو لازم ده چې مالداران د فاضله مواد مناسب ځای کې خوندي کړي.
ډاکټر عتیق احمد وای د حیواناتو د تداوی ښه وخت د پسرلی او منی موسمونه دي. هغه زیاتوي
بهترین زمان تداوی پرازیت های داخلی در ولایت غزنی از ماه ثور شروع میشه.
د دې مرضونو د تداوی ښه او مناسب وخت د ثور د میاشتې د پیل نه د جوزا تر 15 او د میزان د پیل نه د قوس تر اخره پورې دی. که د حیواناتو حفظ الصحه مراعت نشینو د ستونزو سره مخ کیږي.
د غزنی ولایت یو تن مالدار محمود وایي ډیری مالداران څارویو ته د دوا او درملو د اخیستو توان نه لري. هغه وایي
نو نه خوشکه کې مخرهیم خرد خرد کرماکوس سفید سفید ونمود قادر روده پیدا میشه.
امدا و چې ډوړي خوړله چې په کلمو کې یو رقم سپین چنجای پیدا شو، اوس دوا شته خو بیا هم دومره ماسره نه ده.
سره له دې چې د غزنی او بامیان ولایتونو د زراعت چارواکي په یادو ولایتونو کې د مالدارۍ د رشد خبره کوي، خو بیا هم موسمي ناروغۍ دې ولایتو کې د مالدارۍ برخه زیانمنه کړي چې له همدې کبله هر کال ډیر مالونه تلف کیږي. نو شاباشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سو مهمو خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیڅ قوت د افغانستان د ملي هدف مخه نشي نیولی. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د تروریزم په خلاف کمزورتیا به ورته قیمته تمامه شي او 1.9 میلیارد ډالر مرسته به لګوتو وځي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو وکیلانو او د خپل کابینې د غړو سره په کم ډیوید کې په یو لړ مسایلو غږیږي. اسوسییټډ پریس رپورټ ورکړی دی چې سلویخ کاله مخکې د ایران په مقدس ښار قم کې احتجاجونو اول وارې هملته اسلامي انقلاب راوپارو او یو کال وروسته د سلطنتي نظام د ړنګېدو سبب شو. د هند یوې محکمې قدرتمند محلي سیاستمدار د حکومت په بودیجې کې د غبن په تور په درې نیم کاله بند محکوم کړی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو سرخط امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري او د ګرجستان پخوانی جمهوریت ساکاشویلی هوډ کړی دی چې که د اوکراین چارواکي اقدام وکړي چې د ګرجستان ته د محکمې لپاره ولیږي نو دی به د ګرجستان د حکومت په ضد مبارزه وکړي.
درنو اوردونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د خدای پامان.